سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجی شوي از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه تر شناس مدلانه پروګرام ته په بخښنې سره د ژوند رنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څوران پکې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شېبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه ټاکل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د ماموریت ښځو لپاره غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرهان حق په دې باب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دا غونډه نن جوړه شي. په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت پر دوام د یو پرېکړې لیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې وغځېږي. افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشحاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی دی. دا په دې معنا ده چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی چې خلک یې د نورو هیوادونو په پرتله لږ خوشحاله دي. په دغه فهرست کې فنلند بیا د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد په توګه د فهرست په سر کې ځای نیولی دی. دوم کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشحاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. د یادولو ده چې دا دریم ځل دی افغانستان بیا په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو غمجن هیوادونو په کتار کې نمړی مقام خپلوي. فنلند د اروپا په شمال کې پروت دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کېږي او لوړه ټولنیزه سوکالی لري. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپلې شبکې لیکلي دي دغه 1,250 افغانان یا په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي. ویل شوي له دغه شمېر 309 اړبل شوي چې د اړونده مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ور وپېژندل شي. د ایران تر څنګ له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ډلهییز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له لومړیو راچټکه شوې ده. پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د نوموړی مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ شوی. د پاکستان د پولیو زوت پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیک نن جمعه ویلي د ګوزنډ د مثبت مورد په 1.5 میاشتنی ماشوم کې ثبت شوی. دا په څه باندې 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګوزنډ نوموړی مثبته پیښه ده. په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګوزنډ یا پولیو 1,000 مثبتې پیښې ثبت شوې خو تېر کال یې شمېر یوازې 6 ته راکم شو. له دې سره هیله پیدا شوې وه چې ماشومانو کې دغه ناروغي ختمه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. او په روسیې کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلکو رای ورکول پیل کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپلې واکمنۍ ته به د 6 کلونو لپاره دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په روسیې کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول شوي، جدي سیاسي مخالفان د پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ راګرځول شوي دي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. سږ کال د ژمي لومړۍ دوه میاشتې په افغانستان کې وچې تیرې شوې. د واورو او بارانونو د نورې دوله کبل ډېر کروندګر اندیشمن وو او حتی د چاپیریال ځینو متخصصانو وویل چې ممکن را روان کال په افغانستان کې داسې وچکالي وي چې په تیرو ډېر شو کلونو کې نه ده لیدل شوې. خو په وروستیو درو اونیو کې د واورو او بارانونو شدیده څپه افغانستان ته راوالوته او د دې تر څنګه له وچکالۍ د اندیشمنو خلکو اندیشنې تر یوه حده کمې کړې. د سرو مال تاوانونه هم واړول. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د وروستیو درو اونیو د شدیدو ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو او نورو طبیعي پیښو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي دي. د دغو سیلونو له امله سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه څاروي له منځه تللي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی جانان سایق وایي له ورښتونو وروسته سیلونو 1,615 کورونه بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ کړي دي. د وروستیو ورښتونو له کبله د مړو شویو څارویو شمېر 1,80,000 وباله. خو آیا دغو ورښتونو په رښتیا هم د وچکالۍ خطر پای ته رسولی؟ د مځکې لاندې اوبو پر اندازې به یې څومره اغېز کړی وي؟ خلک به په څه ډول له دې اوبو استفاده کولی شي؟ آیا په مصنوعي ډول تر مځکې لاندې اوبو اندازه زیاتولی شو؟ په دې موضوع د بحث لپاره زموږ درانه میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر فضل اختر چې د اوبو متخصص دی او همدارس پوهان ډاکټر زاکر الله صافی چې د کرنې او اګرونومي متخصص دی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. زه عصمت څاروان یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. له تاسو اوریدونکو څخه هم تمه ده چې د خبرونې په ترڅ کې باید ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه به زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکئ. لومړی ډاکټر اختر صاحب، ستاسو نظر څه دی چې وروستۍ ورشتونو به په افغانستان کې د وچکالۍ خطر کم کړی وي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو لارې به ستاسو رادیو تلویزیونکو سلامونه ویم. بله، تر څو پورې کتلای تر خام موږ ګورو په تیرو شلو ورځو کې آی ایم ایس کې څومره ورښتونه شوي دي. هغه ډېر زیات کومک کړی دی د ځمکې، هغه تقریبا د 1.5 متر د خاورې دغه پروفایل سره مرسته کړې چې هلته اوبه جذب شي، او هغه په دې وخت کې خصوصا د کښتونو لپاره چې هغه غنم دي یا نور سبزیجات دي د هغې لپاره ډېر کومک کړی او هغې د سوخت نه یا د خرابېدلو نه وساتل. د ځمکې لاندې اوبو لپاره هم کومک کېدلی شي، خو دغه لږ ټایم ریسپانس ورته موږ وایو. اغه څو لمل د ځمکې لاندې د اوبو د ورښتونو ته اغه شاید موږ په درې نه اله څلور میاشتو کې وګورو. خو د وچکالۍ په برخه کې تر څه هدا پورې کومک کړی دی، ځکه چې دا د خصوصا د غنمو فصل لپاره اغه وخت چې د وخت کې اغه میوه جوړیږي د غنمو، نو هغه لپاره ډېر ضرور او هغه کې ډېر وخت کومک کړی.
ډېره مننه. سلامات اوسئ پوهان صاحب. صافی دته پکاتو چې دا ورشتونه د ژمي په ورستۍ میاشت کې وشول، څه فکر کوئ چې په راتلونکي وړي کې به د اوبو له درکه کاروانګر مشکل نه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلام تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته. سروان صاحب، یو مسله چې ما بار بار تاسو په پروګرامونو کې دغه تقریبا یادونه وکړه، هغه دا و چې دا یوازنی لامل د دې نوڅوتو اقلیم تغیراتو دا دی چې داسې د بارانونو په ورخ کې داسې ځینې بدلونونه راولي چې موږ د کرنې په حساب باندې موږ ورځ ته هغه وخت ښه ورځ وایو چې درې صفته ولري. یو دا چې مقدار کافي، بل دا چې شدت کمی، او دریم دا چې دوامدار وي. دا چې بارانونو ته هر کله موږ د ښه باران، مفید باران وایو، اما دا بارانونه چې په ذات تقریبا دیوې میاشتې په څلورمه برخه کې دومره واوري وشي چې یعنی دا هغه هم داسې واوري چې اوبو برخه ډېره زیاته وي او تقریبا د حرارت درجه هم پورته وي، زه فکر کوم دا دونه معاصرې نه دي. او کېدای شي د خاورې پروفایل لږ څه رقم شم مېلمه ورور ویلې، د خاورې پروفایل به لږ لون کې ولکه په تعقیب باندې درجه د حرارت په سطح کې لوړه شي، د کپلری یا د شهروي حرکت په واسطه باندې د اوبو د خاورې نه ډېر زر صادق خارجيږي. یعنی په مجموع کې زه فکر کوم دومره مفید نه شته، مفید باندې وي. اما ځینې مثلا ذخایر چې برفي موږ لرو، مثلا په دې سالانو په دې منطقو کې کېدای شي دلته زیرمه شي دی او مدد لپاره، نو اداغنو دانه کېدای شي چې لږ لږ اوبه په مرود زماره شي، ولی هغه ته هم زه ډېر زیات خوشبین ځکه نه یم چې هر درجه د حرارت ډېره لوړه ده او دا واوره لمده واوره وه دومره، یعنی دا تمه نه کېږي چې دا د ډېر وخت لپاره پاتې شي. او تاسو معلومه ده چې واوره هغه واوره دي چې د مثلا په وچه څله کې ونیږي چاوینځه خیر ده کې، نو هغه واوري دا ویل کېدل هم اسانه نه دي. او یو تخته تشکیلي، یو قشر تشکیلي، اما دا واورو باندې به باور هم کتا سود چلو نویو کال واوري ما کې چې سالنګ کوم را واوري او شو چې څه پریمانه او بیا هم د جوزا په اخر ته څکل اخرې در او به ختمې د دې لیک ستونزې لري.
بله، ډیره سیاته مننه کورودن ډاکټر صاحب اختر. لدی سره سره چې صاحبای صاحب وایي چې دا واوري او ورشتونه دي ژمی په ورستیو کې شوې دي او په لاند وخت کې شوې دي، او په داسې وخت کې شوې دي چې هوا توده ده او مرهم تود دی، نو واوري بجر ویلی شي په مجموع کې ویل کیږي چې د هندوکش کنګلونه په ویلی کېدو دي لیکن لدی سره سره دا واوري څه فکر کوي چې دغه کنګلونو سره به مرسته ونه کی د هغه چیرته چې کنګلونه ریالته خو هوا لا هم سړه ده فکر نه کوم چې ژر دې توده شي هلته
مننه سابقه خبره تاییدو با یو خو دغه د ورخ نمونه چې د افغانستان کې کتیرو دیر شو سالیو تو کالو سره پرتله کو نورمالا دغه واوري په نومبر میاشت کې شروع کېدلې او تر څو چې د واورو وجود و هغلته تر د فبروري یا د مارچ میاشتې پورې نو هغه به تاسو ته هغه د ځمکې لاندې اوبه ویم غني کولې ورسره ورسره به د زراعت لپاره هم کافي اوبه په ذخایرو او په سیندونو کې وو زمونږ سره خو برعکس اوسنۍ ورستونو نمونه چې دي هغه د اقلیمي تغییراتو د کبله هغه یو دوه میاشتو نه شاته شوي دي مثلا موږ تر جنوري میاشتې پورې موږ ورختونه نه لرل نو طبعا کله چې درجه حرارت زیاتېږي دې سره یو خو په عارضي توګه باندې د کم وخت لپاره هغه ځمکه پروفایل کې د نمی زیاتوالي باعث کېږي چې هغه واقعا سره سره کومک کوي خو که چېرته درجه حرارت زیات شي دغه ورختونو دغه واورو د ویلې کېدو عامل کېږي چې هغې سره د ځمکې هغه زرخیزه برخه چې ده هغه هم شاید اوبه د ځان سره ویسي یو دغه مشکل دی دومه دا ده چې هغه ذخیرې چې زمونږ آبي ذخیرې یا بندونه چې دي هغه د دې خاورو یا دغه زرخیزو سطحې د ځمکې د هغه سره د ایروژن سره هغه کېدای شي هغه کپاسیټي یا د هغې ظرفیت کم کړي د هغه دایمي یخچالونو خبره تاسو وکړله په افغانستان کې دغه درجه حرارت اوسط درجې سره اوسط ډول باندې زیات شوی دی زمونږ زیاتره یخچالونه چې دي هغه په پنج عمو اوزه کې دي یا د افغانستان په مرکز نه شمال برخو کې دغه هغه کې دي نو زمونږ تازه څېړنې چې هغه څه باندې کار هم روان دی هغه دغه نشانی ورکوي چې هغه متواتر توګه همداسې ورو ورو ویلې کېږي که موږ یو کال محاسبه نه کوو خو دغه شان ته که د تاریخي ته وروګورو هغه ویلې کېږي نو په لنډه توګه کې فعلي ورختونه د هغه دایمي یخچالونو د پوښښ لپاره کومک کوي خو که چېرته درجه زیات شي نه دا چې دغه فعلي واوره شاید موږ د لاسه ورکړو بلکې هماغه څومره ټرند روان دی هغه دوامداره توګه تېرو څو کالو کې چې هغه دایمي یخچالونه ویلې کېږي نو هغه ویلې کېدل به زیاتېږي او هغه متاسفانه په اوږد مهال کې به موږ د دغه دایمي یخچالونو د کمښت سره مخ کېږو چې هغه په عموم کې افغانستان ته بدبختي راوړي خصوصا د زراعت په برخه کې د څښاک اوبو په برخه کې د مالونو د حیواناتو په برخه کې د سبزي په برخه کې ځنګلونه او داسې نور
بله ډېره زیاته مننه فکر کوم چې اوریدونکي لرو وربشو دوی ته ځان راو پیژنې آزادي رادیو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصلی یاست
السلام علیکم اسمت فرمان سبتا و تاسو ملمنو ته نیکی هیله احترامات
لنه سلامت وسه تو خی صاحبی هست
بله وکړه
مهرباني
یو نظر او یو پوښتنه نظر کوم دا رسه الحمدلله زموږ د زابل په ولایت کې شعور ښکونه وسو ډېر ښه داسې لندې واورې ولیدې خو البته کچې د سنپې په حصه کمه وه خو اوبه یې ډېرې درلودې او ښه بارانونه وسو نو د سارا او خلک چې راځي موږ له هغو څخه پوښتنه کوو وایي ښې اوبه وتلې دي به ترچینو وو په دامندو وو په شلو وو په دغه کښې ښې پراخې اوبه پریمانه به ایږي نو کروانګر خوشحاله دي او غنم هم ډېر ښه پر ورښت سره وکاو ځکه چې غنم چې په ځینې باندې ورښت پرېږدي د اوبو سره ډېر تازه کېږي نو په ردو کښې هم انشاءالله د ارغنده او په راده کښې هم اوبه به ایږي په لورو پرتو سیمو کښې لکه ناور وو خاکې افغان وو دا یې چوپان په دې کښې غرو کښې اوس واورې هم پرتې دي انشاءالله په ټوله کښې کال آباد غوندې ده او له محترم مېلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې مثلا په یو ځای کښې یو بند وتړل شي یا یو رود وي یا یو ځای وي بیا په څونه کیلومتري کښې یا په څونه متري کښې دا اوبه دلته زیادت ورسره کوي مثلا موږ د شاجوي په ولسوالي کښې پرته یو شل دیرس کیلومتر سل دیرس کیلومتر لري ځای باندې تړل شوی یا رود یا یوردین دا بیا په دغه دوه نیم کیلومتر کې پر اوبو پر عادت باندې تاثیر کولی شي که نشي کولی.
یعنی وبخشئ تو حساب ستاسي منظور داره که چیرته بند و تړي څوک دغه بند په خاطر په شاوخوا سیمو باندې څه تاثیر دی؟ منظور
بلې و په څو کیلومتر کې تاثیر کوي، په څو کیلومتر کې بیا دا اوبه ورسره زیاتېږي د ځمکې اوبه.
صحیح ده، ډېره مننه کور ودان مېلمانه به ځواب در که. خو یو بل اورېدونکی هم شته، تاسیم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای جرا ول سروان سا محترمه تاسو ته سلامونه،
و
د ازادي راډیو ګلون اورېدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم.
او مېلمنو ته بدرې هم د هلمند نه اړیکه نیولې.
مهرباني مهرباني بدرې صاحب،
خوشاله سلو چې تاسو په شایسته خبرونه کې موږ علیکه وصل سوله. خو بس ستاسو سست خدمتو څخه راځي چې واقعا ستاسو خدمتونه د ستایلو وړ دي. تاسو خدمات او ستاسو چې موږ خدمت کوي موږ تشکریا ادا کوو. را به سودلته جناب سروان صاحب محترمه په هلمند کې الحمدلله دلته د دې ورشتنو په بارانو په ورېدلو سره هلمند د سخت وچکلي سره مخ مال وو. کزه درته مو دلته د کومي ول سوالي چې لکه ناوا ول سوالي و مرجا و ندالي و خانشین ول سوالي اگرم سیل ول سوالي د ډیر د وګو سره ډیر زکه چې شو کاچا کما زکه په هلمند کې تر ټولو اغه بهترین د اوبو څخه یعنی جنبي ولسوالۍ برخمنه چا وغناوه ولسوالۍ د ناوی د ولسوالۍ وبم مخ په کښه تروانې دومره په کښه تروانې چې موږ د ډیرو سختو مشکلات سره مل وو. دغه ته متوجه د سینې د خوراک به را باندې وده. خو لله الحمد الله عز وجل تر بارانونه وس ولا بارانو رښتونه را لوس الحمدلله. او په پیمانه دا ول په بوالو زابرانو وب وغراو کی روان څخه د تقریبا د وو د وو کچر او لړسوی د هغه زابران چې وچو هغه برا پورته کړی دی دلته الحمدلله. ټول ورسوالي وو د وو سره په خمن دي. او دا خبره دغه چې موږ دلته اچا به اسرا څنګه کو د وو څخه شم د وو څخه سمه استفاده نه کو څه اسراف کو په دا وو کې د اسراف کول د وو بیا ځای استعمال ول بیا ځای تویول دا ډیره سخته شدید ګناه ده. زکه او اسراف د وګړو د مکوه عملي په داسې کې براته ځګور او د سل منځه د شرایط ته شرط دي چې موږ ته د الله پاک امر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اته هغه مساوي چې په وګړو او داسې کې را اسراف مکوي په بعضي موارد کې موږ که فکر ورته وکړو راځي خلکو ټانکی دغه کړی دغه شمایان دغه سو برواني بیا ځایره د یوبو د ډیر د احمدی کزکه او یو حياتي ماده د ژوند یو ډیر خوندوره ماده. نو دلته الحمدلله دغه او د ملمنو څخه موږ دغه نظر دی دغه وبو چې کښته کیږي د دې اوبو د کښته کېدو لامل چې شي دی یو خواغه دی چې هغه بل د اوبو څنګه راپورته کی د اوبو د کچه څنګه هغه په چکنډونو سره دغه کیږي په بندو سره دغه کیږي. او بل خصوص موږ خو الحمدلله افغانستان ډیر شش بندونه لري او دغه د کوکنار دغه دی د لوګر باندې او دغه بندونه باید موږ د خپل دولت څخه دا غواړو د خپل دغه خلکو د میلمنو داهله لرو چې دا بندونه راوته شي ان شاء الله افغانستان بازار د وګو څخه پریمانه شي.
صحیح ده، ډیره مننه بدرای صاحب. نور اوریدونکو وایو چې څه صبر وکي چې دغه دوه اوریدونکو د څرګندونو په اړه زموږ ترانه میلمانه خپل نظر څرګند کړي. لمړی پوهان صاحب صاحبای تاسو مهرباني وکړئ. توخی صاحب پښتنه دا درلوده چې په کومه سیمه کې چې بند وي هغه بند په شاوخوا سیمو باندې څه تاثیر لري؟ منظور شاید دا وي چې د ځمکې لاندې اوبو باندې تاثیر څه دی؟
صاحب ډېر ښه سوال وشو. دا ډېر زیات اړخونه لري. د بندونو ایجاد په یو منطقه کې مستقیما په هوا باندې تاثیر لري، په یوه نسبتي رطوبت نسبتي لاندبل باندې تاثیر لري، په چار اطراف باندې د ځمکې زمواله راپورته کوي او همدارنګه په ډیرو لکه لري واټن سره یعنی د بند لاندې پرتو سیمو کې د څاګانو په اوبو باندې تاثیر لري. یعنی دا ټول منافع به موږ تاسو ته مثبت فکر نکړو، په دې کې بیا 50% مثبت دی 50% منفي دی. دغه د درنټي بند چې کله جوړېده د بندي لاندې تقریبا په زرهو هکتار ازمکه زیمابه شو خراب شو. اما د دې توخي صاحب مطلب مداو چې دا واړو واړو بندونه چې پر اطرافو کې جوړیږي د هدف بدای نو په دې صورت کې دا بندونه ځکه دا د کم وخت لپاره دا تمه دوامدار نه پاتې کیږي دا هر څومره زر کې دی چې څه کې دی چې دا جوړ شي دا تقریبا د یعنی د دې نه یو کیلومتر دوه کیلومتر د اوبو مقدار پورې اړه لري او بل د خاورې ډول پورې اړه لري چې دا خاورې څه رقم ده ځینې ځای کې کم فکر کړی دا کلسیم کاربونیټ یا څه ورته وایي چونی خاورې دي چې هغه د اوبو جذب یا د اوبو انتقال ته هېڅ اجازه نه ورکوي نو په هغه صورت کې بیا دا اوبه جمع پاتې کیږي او که چېرته خاورې شګدې دي یا د ځمکې لاندې خاورې یا داسې یو اکویفر یا یخنه مرجع ولري نو اوبه کولی شي چې د دې لاندې خاورو ته هم انتقال شي لکه موږ یو بند پرن کې جوړ کړ په د مزار شریف یو کلی د مزار شریف ته رسیده نو دا هغه دا پاسنه زګه چې کله موږ دا ذخیره د اوبو جوړوله هلته ټوله کلی یعنی مرچینه خاوره اوبه ښه وساتې ولې هغه چې موږ دا نن دی جوړ کړ په نن دی ساحه کې شګلنه وا دا بند توان مندې د اوبو د ساتلو دی وی میاشته پاره نو همدارنګ په بادام باغ کې یو بند موږ د مایشي اکاده جوړ کړ چې اوبه ذخیره شي هلته تقریبا 15 ورځې دوام وکړي نو په دې حساب باندې په دې د افغانستان بارانو خو دا چې د اطمینان بارانونه نه دي دا دومره اوبه نه زیرمه کوي او که چېرته ذخیره شي نو دا به ډېره ښه تاري او په هغه چار اطراف ځمکې لاندې اوبه تقوي کوي او همدارنګه دغه محیط هوا هم څه کوي مرتوبوي.
بله، تاسو ویل چې هوا مرتوبوي، د هوا رطوبت څه ګټه لري په زراعت څه تاثیر دی؟
د هوا رطوبت یعنی څه درته وایم چې دومره مهم دی لکه د یو انسان لپاره چې تاسو د یو د مصنوعي د سړولو د ګرمولو برید برابر دی ځکه کله چې هوا ګرمیږي هغه کوشش کوي چې ځان مشبوع کړي نو مشبوط لپاره منبی لټي منبی اوبه ده اوبه په دې کې زرمشي اوبه تقریبا 80% د تبخیر کوي مالیکولونه تبخیری هوا ته هوا نه غواړي چې هوا وچپاتې شي کله چې هوا لمده و مرطوبه و هلته پانی دي پانی همیشه کوشش کوي چې خپل ځان سوړ کړي او بعض اوقات داسې حالت راځي چې هوا ډېره وچه شي دغه د سوړوالي نه اضافه هوا دغې نه اوبه اخلي چې هغې په حاصلاتو تاثیر کوي د هغې په نشونمو تاثیر کوي یعنی حاصلات هم خرابیږي نو کله چې دا اوبه تبخیر شي د بعد د سطحې نه هوا نسبتي یعنی لندبل هغه مجبور کړي د هغې سره نباتات هم ښه سا اخلي یعنی ښه په ترتیب سره په وخت سره خپل ودې ته دوام ورکوي یعنی یو توازن رامنځته کیږي چې په خاورې فشار نه په نبات هم نه په اوبو نه او که چېرته اوبه نه وچې نو ته فکر وکړه چې یوازنی منبع د تبخیر د نبات نبات مجبور دی چې هوا لمده کی د هوا لمدول نبات څه کی د سټرس سره چې موږ ته په مستقی سره کې سټرس وایي هغه سره مخامخیږي او خپل حاصلات د لاسه ورکړي حتی که تاسو فکر کړئ ځینې نباتات چې وڅوبې زیات شي ورو که ځمکه لمده نه دی ته ماسکینه پورې د خپل پانی یعنی علائم خي چې د ګرمۍ د شدت د سټرس لاندې نو د بندونو د اوبو تبخیر دغه ګټه ده.
بله صاحب، ډیره مننه پوهن صاحب. ډاکټر صاحب اختر بدری صاحب ویل هلمند څخه چې اوبو وای وس شو ډیرې دي پریمانه دي خو لیکن خلک بے ځای مصرفوي اسراف پکې کوي زموږ خلک عموما دغه لند فکر لري وشت فکر نه کوي چې ممکن څو میاشتې وروسته بیا دا وضعیت نه وي او به ډیرې کمې وي د دوی لپاره څه ویل غواړي چې څوکه څه ډول اوبو وسپم بیا ځای نه کی
منه سروان صاحب د ډول لپاره موږ تاسو ته سوال کې به ځواب تاسو ورکو چې اگر چې دغه فعلی حالت شته دا صرف فعلی دی دا یو محدود وخت لپاره دی خو په عموم کې په هلمند حوزه کې دا اوس موږ په یو مقاله باندې کار کوو د ورجینیا پونتون سره نو موږ د افغانستان په دغه اوزو باندې کار کړی دی زه واړ درې یو اوزو باندې موږ کار کړی دی چې پاره کې هلمند کې د 2019 نه راپدې خو مخصوصا هر کال تقریبا د 150 ملي متر په اندازه باندې د ځمکې لاندې اوبو غسته کنيږي نو دا د خطرناک خطر ده چې په کلنیزه توګه په 150 ملي متر باندې د اوبو سطح کم شي د هلمند لپاره سمانه لري نو کچې ته ساتي اوبو زیاتې شي وي په محدود وخت لپاره په کار چې خلک د اوبو وسپمې د غېده به ځای استعمال نه به ځای استعمال کم کی او کوشش وکړي چې دغه بهتره د ځمکې لاندې کاسې ته لاړ شي، هغه کفر ته لاړ شي چې او اکثر په افغانستان کې تقریبا 30% اوبه د ښاک اوبه چې دی هغه د ځمکې لاندې نه راځي، نو هغه سره کومک کېدلی شي. خو په عموم کې دغه ترند افغانستان په ټولو ځمکو لاندې اوبو کې دی چې سطح ځمکې لاندې اوبو سطح کمیږي، هغه کې یو تونه زیات چې دی خطر لیول هغه هلمند دریا یو زده، او بل چې دی هغه په شمال کې شمال ختیځه کې د امو سیند دی یو زده چې هلته هم د ځمکې لاندې اوبو استخراج زیات شوی دی د خلکو، او کوڅونکې داسې هغې هغه تخمین تر اوسه پورې چا نه و کړی، نه دولتي سطح باندې چا کړی و، مونږ تر اوسه پورې یو څه کار کوو لګیا یو چې هغه تخمین کو، هغه مشکل تخمین اندازه ګیری وشي تر څو نو په عمود سیندې زوزه کې او په هلمند سیندې زوزه کې د ځمکې لاندې اوبه خطرناکه توګه سطح کمیږي روان دي. نو که چېرته هغه مخکینۍ خبرو ته راځم، که چېرته په یوې میاشت یا د شلو ورځو په وخت کې ورښتونه زیات شوي دي، دا باید ډېر ورته خوشحاله نه شو، چونکه پیلي توګه کومک کوي د زراعت سره، خو په اوږد مهال کې دغه ډېر ورښتونه دغونه مفید نه شي کېدلی، شاید د سیلابونو باعث هم وګرځي او نقصانات زیات ځان سره راولي. نو خلکو ته پکار ده چې دغه فصلونو انتخاب وکړي، دغلته چې د ښارانو ته چې هغه کمی اوبه هغې ته پکار وي، نو چې هغوی ته اقتصادي عاید هم ورته په لاس راوړي، او د اوبو دغه قیمتي منبع د ضایع کېدو مخنیوی هم وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. وروسته به په دې اړه هم در څخه وپوښتو چې څه ډول کېدی شي چې په مصنوعي ډول دا اوبه چې اغه کو زمکه لاندې ته هدایت کو او زیر مشي. خو مخه تر دې یو اوریدونکو لرو ځان راو پیښنې آزادی رادیو.
بل سره سم مترم سامنے تاسو د آزادی رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته خدای پاتې چې جوړ به تاسو له هدا تعلیم به هلمند ملات
سره مهرباني کوی اتل صاحب
مننه الله دې کادر وکړي او ځانګړي سلام دې ما کوم را به سم موضوع ته سروان سم مترم دلته زمير په جنوبي ول سوالي ګرم چلو سوالي کې الحمدلله شش کال ډیر شو رښتنه وسو شه خوندور باران نه وسو د کال په اخیرو کې سروان سم مترم دلته دا ول سوالي چې ور ډیر وچکالي سخته زپلې و، خو دلته یو مشکل څه سروان سم مترم وسل ک په کندهار ولایت او غلمور ولایتونو کې دا شش کال چې دا کم رښتنه وسول او به دلته زمير د لمن سنټر علي سروان سم دغه وسې زستا تر جګیر مده سیم پر غاره م په دې سیم کې سروان سم مترم دوه نه اندازې ذات او به تیر وسول دغه چې پایته دی بدبخت نه خود دلته زمير په دغه ځای کې په ګرم سیل ولسوالۍ کې د سیبند نه لري چې دغه وبر امهارتي، یعنی کدا دغه د تیر ورشتو وبر امهارتي وای سروان سم محترم زې اطمینانی په داس سره توام چې په دوه کال په دغه کروند ګورو دغه وبنه اخلاص کړی خود دلته موږ بند نه لرو. عمل د میلمه فخم یو پښتنه دغه د سروان سم محترم چې څنګه کولی شي چې دا خلک ټول په وسه دلته مثال در کوم دا خلګو دلته برمی وهلې دي پر دا برمو باندې شمسان نشي دي ماده چې کسان دي دي چې ځکه یو بي خټي لادي بد د مثال د خبري او بد د شمسان د باندې راي لکړي وي پروانه کې دامو ته وبدي همدا سیم په شریعت کې لیدلي سروان سم محترم چې دا دکان مخته نل کې دي په دغه نل کو کې دا کوم وبچ را رواني مثال د خبري د چاو د پاره یاد وبل چې د پاره چې د لوشي او شی په کړی د شاروالي والا دا سیم کې جوړ کړی دي دا خپل استفاده زموږ کې به تامل کې دغه اخلاص کړی دي چې دا مې رقم زیاده د وب نو زما غوښمل مثلا مثال د خبري دغه پښتنه چې څنګه کوله چې د خلکو ته عامه په هوا ورکو ایا په دې کې د دولت رول به وایته کنه عام خلک مثال خبري شام کوي سي
ډېر زیات مننه تل سی بیا بل اوریدم کې بل روز هم راو پیژنې آزادی رادیو سلامات اوسې مهرباني کوي
سرمان لپاره نه درما سروان سي دلته خوم داسې د لکه د نور چې اوریدونکو وځ دلته هم داسې د بسکبارانم وسی چې کښتی وو مثال چې کښوبم کې بس هوا پاکه کله چې مرسو بیا هم دغه شمسان دي بسان په تیر بس چالان کې وای دا خموت وو بده بل پر کښتوم لګې دي تم نه کې چې وای دا به ذخیره سي خو دا خو چور دی نه بس ذخیره کې بس هوا پاکه سونو دا موت وو بده بل هم داسې راکاج بس پر کښتو لګیا غند کلندای.
بله متاسفانه کورد ودان چې ټلیفون دی وکړو نظر دې څرګند کو وس به ورشو ملبنو ته په حساب کڅم ډاکټر صاحب اختر په دې اړه خبري وکړي چې وبو باید خلک ځای نه کې اسراف پکې ونه کې، لکن د اړیدونکو خبرو ته کوم توجه کړی وي خلک نه دی باندې شوی لا هم ام دی لړۍ ته دوام ورکوي. څه ډول کولی شو خلکو ته قناعت ورکو چې که تاسو اسراف کوئ سبا ممکن داسې ورځ هم راشي چې بیخي اوبه ونه لري؟ آیا داسې څه ممکن دی او کنه؟
جناب سروان صاحب، دې ښه موضوع ده که په دې کې لږ فکر وکړو. دا تقریبا دواړه خلک دي چې یو پالیټکس خواته سیاست خواته ځي او بل خوا سورت کمیونټي یا د جامع خواته چې خلکو خواته. زه فکر کوم د افغانستان خلک ډېر هوښیار خلک دي، مسلمانان دي، که چېرته په خلکو کې داسې یو نوښت، داسې یو څه درته وایم، یو حرکت، یو خوځښت رامنځته شي، ځکه دوی اوس هر یو دا احساس کړی دی چې اوبه حیاتي ماده ده او بې اوبو ژوند مشکله ده، ځکه دوی ډېر مهاجرتونه ولیده.
نو که چېرته دوی دا شاید درکړي وای خو اوبه اسراف پې نه کوو، ټول ویل چې اسراف کوي خلک.
تر زیاده حده پورې زه مطمئن یم چې تر حده پورې خلک پوه شوي، اما متاسفانه ځینې کسان چې تجربه نه لري دې شیانو ته لاس وهي. د بلې خوا د دولت سیاست باید دلته واضح وي، پالیسي باید موجوده وي چې لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو د حقابه چې موږ وایو، که په دې دغه اساس باندې داسې ترتیب او تنظیم شي، زه فکر نه کوم چې هیڅوک وکولی شي چې یعنی د اوبو مصرف یعنی په نړیواله توګه باندې هغه ګټه واخلي او اوبه مصرف کړي. نو دا دوه شیان زه پیشنهاد کوم چې یا سیاست د دولت ته باید دا وکړي، او یا دا چې خپله کمیونټي کې د مشرانو دخوا، د ځینو فعالینو دخوا ته، د مساجدو د علماو دخوا ته د اوبو اهمیت. حتی په خوا موږ دا شی لرو، خو بدبختي دا ده چې په دغه انقلاب دوران کې د څلوېښت کال کې خبر خرابي وشوه. تاسو خو جهان ته راشئ سروان صاحب، هلته یو هاوس دی، په هغه هاوس کې تاسو یقین وکړئ چې څوک یو ځنګل به چا نه اچو، ځکه چې هغه ځنګل هغه هاوس به د باران اوبه راټولېدلي او دوی به په بنګلو کورو ته وړي او هغه به څکلي، ځکه یو تعهد په خلکو کې موجود و. که داسې یو تعهد بیا دوی په منځ کې راپورته شي، ژوندی شي، زه فکر کوم همدارنګه د اوبو مصرف باندې به هم دوی لږ زړه وسوځي او په ښه توګه استفاده وکړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ورستیو ورختونو په نتیجه کې په افغانستان کې د اوبو په وضعیت په ځانګړي ډول خبرې کوو. زموږ میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر فضل اختر، همدارس پوهان ډاکټر زاکر الله صافی. که تاسو هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شیبه هم کولی شئ زموږ سټوډیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 00 42 15 40 01 یا هم 00 42 12 شپږ 40 01. یو اوریدونکی فکر کوم چې لروکې ټلیفون قطه نه وینو، خبرې به ورسره وکړو. بله، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. آزادي راډیو ده. لکه چې زما شاخ ناوریکه یو واری به بیا موقع درکو که مو خبری و نکلی نو ور بشو ملمنو تا. مهربانی که ویسیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب.
سلام صاحب، یو سلام تا تا، یو سلام دی ملمنو تا، یو سلام دی افغانستان شریف مخترم خلکو تا.
مهربانی، مهربانی صاحب.
ما خدا غا نظر ده دغه ننګراري دغه ننګرهار کې اوسېګه ما دغه ننګراريانو باندې مې فکر دی چې دغه عبودی چې در نلکی ارزی که زګورو مخلاص پریدی باید دی اوبو باندې احتیاطو کی فالتو اوبو دی ضایع نه کی د اوبو سره دی لږ احتیاطو کی چې دغسې وچکالي بیا راځي لږ مشکل جوړېږي. زه دا ننګرهار خلک ډېر ګورم چې دا نلونه ارزي که اوبه واټر پمونه چالانې بامونه نه دا پایپونه لاندې ځوړندي او دګې ډکې اوبه بس همدسې روانې، یو ساعت دوه ساعت درې ساعت همدسې روانې، څوک نشته چې د هغې پوښتنه وکړي. دغه ننګرهاریانو باندې غږ کوم چې خپل دی نور دغه د واټر پمو ته د خیال ساتي، دغه اوبه دې نه ضایع کوي.
ډېره مننه، ډېره مننه. تاسو ښه خبره ورته وکړه، خدای دې وکړي چې ټولې واوري او عمل پې وکړي. ډاکټر صاحب اختر، د مځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړولو لپاره د کندو کیندل یا په ښارونو کې څوک اوسي، د بام واوره په خامه ځای کې اچول، یعنی لقیرو لاغنه لري کولو په عمو سیمو کې اچولو کوټه کول، دا څومره کومک کوي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح لوړه شي ورسره؟
مننه کاروان صاحب که موږ وګورو په د افغانستان په کلو باندو کې په دشتو کې کرنځ کې چې کوچیان اوسېږي هغوی ساګانې نه لري. هلته هغوی اکثره وختو کې داسې یو کنده جوړه کړي او پلاستیک یې پکې اچولی، نو چې کله به واوره وشي هماغه پلاستیک کنده کې راټولېږي او یا باران وشي همالته راټولېږي. نو دوی بیا هم د خپلو حیواناتو لپاره او ځان د څښاک لپاره ترې هم استفاده کوي، د خو انځلو لپاره هماغه په اصول که چېرته مراعت شي. نو ویل وختي په خبرو کې مونږ تقریبا دغه لږ ټایم ریسپانس چې دی عکس العمل د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیې د بارانونو ته یا ورښتونو ته هغه تقریبا فرق کوي د خاورې نه وخت پورې. خو کابل دریایي حوزه کې عموما چې مونږ کړی دغه تجربات هغه تقریبا څلور میاشتې دي. نو که چېرته څلور میاشتو پورې مثلا دغه نومي په دغه خاورې سره په لمس کې موجوده وي هغه ځمکې لاندې اوبه هغه ریسپانس یا تعامل کوي هلته بیا یا عکس العمل ښیي هغه اوبه زیاتېږي. مثلا دا چې څنګه زیاتېږي هغه خو ډېرې طریقې دي. یو مثلا عادي مثال ما دغه د کوچیانو ورکو چې کندې جوړې کړي هر ځای کې چې خام ځمکه وي مثلا دغه د اوبو مخه یا د ورښتونو مخه د واورو مخه هماغه خامه برخې ته کې چې هغه جذب شي تر څو ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي. بل په پیشرفته مملکتونو کې دغه مصنوعي تغذیه د پاره دوی هغه کوي یو ساګانې جوړوي مثلا هغه د اوبر اخلي هغه انجکت کوي هلته هغه ځي ځمکې لاندې هغه کافي چې دي هغه تغذیه کوي. په بعضې وختونو کې هم څه شی چې کېدلی شي هغه د ځنګلونو د بیا احیا کول یا ژوندي کول، هغه ځنګلونه چې کله زیات شي د خاورې هغه انفلټریشن ریټ ورته موږ وایو هغه د جاذبې شرحه زیاتېږي هغې سره. نو کله چې موږ ځنګلونه ډېر ولرو نو خاورې سره او د اوبو تعامل داسې ده چې هغه لارې زیاتېږي او د اوبو انجذاب زیاتېږي هلته چې ځمکې لاندې اوبو سره شاملې شي او هغې سره کومک وکړي. بل په عموم کې دغه تبخیر کله چې درجه حرارت زیات شي تبخیر ورسره زیاتېږي، کله چې خاوره لوڅه وي هغې تبخیر زیات کېږي. خو که چېرته په بعضې منطقو کې به تاسو کتلي چې هلته یو څه واخه یا کابل یا یو چای موجود وي هغه مخه نیسي مستقیما چې د تبخیر د کمېدو باعث شي، هغه په ځمکه کې نمی ساتي. نو دغه شانې نورې ډېرې لارې چارې دي چې هغه نه ده نه دغه موږ سره د که ذخایر د اوبو زیات شي مثلا موږ متاسفانه ډېر محدود ذخایر لرو بندونه لرو چې هغه هم که زه د سروبي د بند حساب مثال ورکړم عادي خلک چې کله په سړک تیریږي نورمالا یو نوشابه یا پلاستیک یا د تیم یو نوشابه راوخلي وي چې هغه بوتل ته خطا کوي. هغه چې کله سیند ته خطا کوي دا سیند ورځې څو زره بوتلونه وړي او هغه د ذخیرې په بستر کې همداسې ځای په ځای کوي چې دغه د اوبو مخه نیسي چې ځمکې لاندې اوبو سره شامل شي یا جذب شي او هغه ذخایر تغذیه کړي. نو که چېرته عادي خلک په دغسې موارد باندې فکر وکړي چې سیند ته مرداري وانه چي، سیند ته پلاستیک وانه چي، بوتلونه وانه چي، نو هغه محدود ذخایر چې دي هغه هم ورځ تر بله بربادېږي لګیا دي. هغه اوبه نه جذبېږي هلته، هغه ځي ګاونډي ملکونو ته ځي. افغانستان کې خپله موږ کمښت لرو د ځمکې لاندې اوبه ساتي، اوبه زراعت ته کافي نه دي هغه اوبه. او بله برخه کې چېرته هر ځای کې صافي صاحب ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه که چېرته افراد دا کار وکړي د ملانعمان د کار او چې قرآن کې راغلی چې ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، که چېرته د مذهب د لارې د اوبو د اصراف د مخنیوي لپاره خبرې وشي شاید په خلکو باندې تاثیر وکړي دا او د اوبو د اصراف مخه ونیسي او د اوبو د جاذبې لپاره کار وکړي. او د خامه برخه د اوبو چې ده ځمکې چې ده هغې ته د اوبو لاره ور برابر کړي یا د واورې لاره ور برابر کړي تر څو هلته جذب کړي. نو کېدای شي په کمیونټي لیول باندې په دې باندې خبرې وشي، دې باندې کار وشي، ملا امامان خپل کار وکړي. بل د قانون د تطبیق لپاره هم باید حاکمه اداره په دې کې لاس په کار شي او هغه د قانونو مخه ونیسي. هغوی د اوبو د بربادۍ باعث کېږي چې شمسیانې ورته لګولي دي. زه پوهېږم دغه مشکل په اوس وخت کې تقریبا په افغانستان په ټولو برخو کې مخصوصا په هلمند او په همو سیندي زاوزه کې زیات دی، باید دې مخه ونیول شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوربدن پوهان صاحب. صافی، دغه وروستیو ورشتونو څه فکر کوئ چې په ځنګلونو باندې به څه تاثیر کړی؟
سروان صاحب محترم یو ښه خبره چې زه ډیر زیات ورته خوشبینه یم هغه دا ده چې زنګونو ته ډېر مثبت تاثیر لري، ځکه زنګونو ته فکر کړی په هغه کې دا عضوي مواد که موږ ورته یا پاتوشین نباتي پاتوشین دا ډېر زیات وي او ځمکه چې کوم ده هغه هر وخت د لمر وړانګ مخامخ ته نه واقع کېږي، ځکه په هغه باندې سوری وي. او بل دا چې د نباتاتو د زنګونو نیلي په خاورو کې دومره د خاو ختلي وي چې دا خاوره یې سپړښتې وي، نو یعنی د اوبو د نفوس امکانات ډېر زیات وي. او بل دا چې په طبیعي توګه باندې د ځمکې اوارتیا د منځه وړي، یعنی د ټیټو ژورې او جګې را پیدا کړې وي چې د اوبو د واورې ویلې کېدل اوبو ته د سبدستي د روانېدو امکانات نه برابرېږي، هغه جذبېږي. زنګونو ته زه ډېر زیات خوشحاله یم، خصوصا زموږ تاسو هغه نری پټۍ چې کنده د پکتیکانو شروع کیږي تر بدخشان پورې نورستان پورې دې منطقو د پاره زتا سوام چې سر په سلو دا واورې بارونه ګټور دي. او خدای وي کی چې د منطقې خلک د خپل د زنګونو خاص پزینو یعنی کرونو باندې چې دې د ځمکه د زنګونو ځمکه د لاندې چې کې پاتیشونی نباتي دی هغه ته ورچی هغه سوځي هغه راټولي راسې خود د ساتيري د لپاره ما پزینو ځای کې دي چې خدای وکړي دا کارونه کې. او بل دا چې کدی لک واړی د خپل سیمې او د زنګونو خاص نورم ورکی او زیاته زمينه د زنګونو د زرغونېدو لپاره برابر کړی، هغه دا چې دغه جووري او چېږي خپل د ایجاد کی چې ترڅو دا وبه هغه منطقو کې د یاوړ په غزا کې زیرمه شي او کله چې ویل کېږي اساسات مکه ترجمه شي. خو تاسو ورخه سوال وکړو وخت سره خبرې پرې وکړي د زنګونو شیلان جوړ بده سی خاصیت لري منګه دا زیر ما یادره چې لاته د زمکې د نړیوالې د تمنګ کوي فار وای چې دا ګورونه به مختلف دي. افغانستان چې موږ تاسو په افغانستان حساب کوو چې 15 ویا میلیارډ متر مکعب وبدلو زیاتره ته کم په اکوفرونو او په تاسو سره د روسي کلو کې چې موږ تاسو بیرغه استفاده وکړو به تم ذخیره نه کړ هغه اکوفرونه موږ د لاسه ورکړو. اوس دا ایدا کیږي د 15 میلیارډ متر مکعب لري په یقین ته توامه چې 20 میلیارډ متر مکعب به نه دی پاتې، ځکه تاسو یوازې کابل کې وګورئ ساګانې کم سره تور رسیدي، تاسو په قندهار کې وګورئ کوم حالت ته جلال آباد تقریبا 200 متر د کچوره د ساتي باندې غلي دي هلته ساګانې اولوې د رسکته راړي الاته دا اوس موږ د اوبو به ترجیح ته بنا برابر نه کړ هر څو کوشش وکړو چې مکه هوا لري او بم داسې په ځان باندې توګه د دې نه قاعده شي زمونږ نن قطع کړ بوتیم راټول کړو هم سوځول د بیرحمانه عمل د بوتو سره وکړي چې نه اواز بوتي مشکل بلکې د اړین دي چې نیلي هم راوباسي هم سوځول دي ولې دا ډېر بد واقعیت دی ډېر بد واقعیت دی ولې له هغه موږ جامع تقریبا د شو کاله لکه شی او مختت دی ولې د دې نه روسه بیا ځه خفایمه کچیرته دته توجه نشي دلته یو اذهان عامه یعنی د خلکو معلومات ډېر دي چې خصوصا موږ ساتو خوندې په دې کې ډېر رول لري دا موږ د کرنې په پانځي کې ډېر جرګیان وي چې دې باسري نیوي دې د خلکو ابتکارات درلوده دې به موږ سره شریکول کدي د خلکو یعنی په فامیلونو کې دې لکه د توسیع مامور په شان باندې کارونه کې معلومات ورنه کې چې د زمکه حواله دل د زمکه د ستن د وزوی مواد لري کول د زمکه باندې د بارانونو ورېدل او د زمکه ستی خاورې ورل دا په حقیقت کې زمونږ د ژوند تباہی ده. زمونږ یعنی مخکې یادونه وشوه چې نه یوازې دا تخریب دا چې موږ حاصل شوې خاوره د لاسه ورکو د بلې خوا چې موږ کمې زیرمې لرو مثلا نغلو دی سروبي دی درنټه ده دا تاسو څوک هلته رسوبات شوي دي ټول دندونه د لاسه ورکو د یو دند پاکولو لپاره ته پیږې څومره ذخیره دومره پیسو ته ضرورت ده چې ته بل بند جوړوي شي. موږ یو فقیر هیواد یو د ټولو مسایلو حل دا ضروره چې د څنګه دانش باید پورته شي د تحصیل زمينه برابر شي د خدای په خاطر د ټولو لپاره دا توجه کوي خصوصا سیاسي هغه چې دا موجود دلته نه ده ورزې دې د لپاره وایم چې زما تجربه د ما کار کړی دی په یو کور کې چې یو باسواده خزه دومره رول لدی چې پروفیسور نور سره هغه رول نه لري ځکه هغه اولادونه په دغه روجه باندې دوی او ته وایې چې محیط داشه شي د محیط زمنګ لپاره د ژوند کې د میت خرابیا نه کوم دی به دسی علم خبره ای زه دا وایم چې دا اویرنس د تعلیم زمینه برابرول دا به هم د اوبو تطبیق زمینه برابره شي، هم به د ځنګلونه ښایسته شي، هم به د ځنګلونه ډېر شي، هم به د چاپېریال ښه شي، هم به کافي اکسیجن د تنفس لپاره ولري، او هم به پاک سترې ګرد به در باندې نه راځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان اوریدونکی. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. پوهان ډاکټر صاحب اختر، د سشکاری چې په افغانستان کې د اقلیمی بدلون لکبل ورشتونه په کمیدو وی او ډیر منفی اغیز په افغانستان کې احساسی شي د اقلیمی بدلون، حال دا چې په اقلیمی بدلون کې به سید افغانان به څه برخه لري، ځنګلونه به وهلي وي، لیکن ویل کیږي چې نور دنیا ډیر رول لري، خصوصا صنعتي هیوادونه. ولې په افغانستان اغیز ډیر دی؟ دا خبره د ته په پام کوم چې ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې ډیر له اقلیمی بدلون اغیز من شوی دی.
مننه. په افغانستان باندې د اگر چې افغانستان په 0.00 سره کې هم راځي، د افغانستان سهمیه د نړیوال تودوخي کې د افغانستان سهمیه نه اندازه کوم صنعت نه لرو، هغه اندازه چې نړیواله ټولنه لري پر مختلفو هیوادونو لري. ولې د افغانستان باندې تاثیرات زیات دي؟ یو خو وجه دا چې افغانستان تقریبا د 80% نه زیات اوبه چې دي هغه د واورې د ورختونو د لکه بلدي، نو چونکی مستقیم دا په ورختونو باندې تاثیر کوي، دی وژنه دغه برخه زموږ متاثر ده. دوی مداد چې افغانستان زیاتره غټ عاید چې افغانستان په فعلی حالت کې د زراعت او د اوبو زراعت تړاو تاسو ته معلومات دي چې هغه څنګه دی، نو وجه دا زموږ ته کا زیاتره چې په زراعت د اوبو کمښت تلته زموږ سره ازمکه باندې اوبه کمې دي، بل بل من بد وبونه لرو، بل په وڅه کې راګیر هوا دی دای بل هغه د وجه ده. نو کچیر ته دغه تاثیرات انداسې وي زمونږ د اقتصاد غټه برخه چې وزارت ناراضي هغه متاثر کیږي، بل تر موږ په افغانستان د اوسنی ارقام چې کوم نړیواله ټولنه ښیي چې 23.9 میلیون خلک د خوارځواکۍ سره مخامخ دي یا د لوږې سره مخامخ دي، نو خدای مکه دغه مشکل بلا پسې نور ډېر شي. بل موږ تاسو وکتل په تیارو شلو دویش کلو کې زمونږ بعضي همسایګان زمونږ دغه جغرافیایي حالت نه ډېر بد استفاده کوي. په اکثر وختو کې د افغانستان د دیقان فصل تیار شو، ګاونډي ملکونو په خپل سرحدات باندې زمونږ د میلیونو ډالرو د دیقانانو فصل برباد شو، هغه حاصل چې باید لیګل شوی نور هیوادونو ته خرڅلاو لپاره هغه به د منځه لاړلو. نو زمونږ ټول اتکا زمونږ د اقتصاد مرکزیت او بودی او زراعت دي، نو دغه وجه ده چې د اقلیمي تغیراتو افغانستان ډېر زیات متاثر دی. بل برخه دا ده چې افغانستان کې اوسنی وضعیت چې سیاسي وضعیت چې کوم دی په نړیواله ټولنه کې د هغې غیر نمایندګي ده. موږ په هغه انفورمډ ریسک انډس چې کوم رپورټینګ کړی دی چې افغانستان هغه جګو درې څلور هیوادونو کې چې اقلیم تغیرات ورته چې د اقلیمي تغیراتونه متاثره دی، برعکس موږ داسې کومه چوکۍ نه لرو چې په نړیواله ټولنه کې د یو دولت په حیث باندې په دغه برخه کې هغه پیغام رسانی وکړي او هغې لپاره لوبیګیري وکړي چې موږ خو ذمهوار د دغه اقلیمي تغیرات یې نه خو متاثرین یو. تېر کال تاسو وکتل په هغه کې شرم الشیخ کې چې کوم کانفرنس و د کوپ وشتمو، فکر کوم ګاونډي پاکستان سره 2 میلیون ډالر مرسته وشوله، ځکه هغوی هم د اقلیمي تغیراتو نه متاثر دي، خود هغوی یو آواز او یو دولت و نړیوال رسمیت پیژندلې لرله، هغوی خپل آواز وکولی شو هلته او خلکو یې خبره ومنله. موږ متاسفانه په افغانستان کې فعلي سیاسي جوړښت چې دی هغه نړیوالو ته د منلو وړ نه دی، نه دوی کوم انعطاف ښیي. بله برخه دا ده چې په محلي سطح باندې په محلي اداراتو کې په تعلیم تحصیلي اداراتو کې په دې برخه کې څېړنې نشته. کومې څېړنې تر اوسه په دې اقلیمي تغیراتو برخه کې راځي؟ هیڅ یو څېړنې په افغانستان کې خپل نه ده شوې. اکثریت به تاسو کتلي دا اکثره بارني ادارات کې بارني تحصیلي بنسټونه کې دغه، نو دلته جدیت د افغانستان د وسني حکومت هم ښه عادتي حکومت کې هم شاید فکر کوم په دې برخه کې څه ډېر نه اوسېږي. د اندازه ګیری د مشکل په اړه باندې که وغږېږم البته په نړیواله ټولنې سره د موضوع مطرح کولو لپاره غوې ډېر څه لرل او ډېر څه لاس راوړنی لرلې. اوس یو طرف ته د مشکل اندازه ګیری نشته، بل طرف نړیواله ټولنې نه جدای نو هغه خپل دغه منفي تاثیرات چې دي د هغې د هغه کولو دپاره موږ نړیوالې ټولنې سره کوم بحث نه لرو، استدلال نه لرو. بله خبره دا ده چې اکثره په سکتوري یا تخصصي اداراتو کې چې د اقلیم او د اقلیمي تغیراتو سره تړاو کار باید وشي، خبرې باید وشي، که وزارت دی که هغه میتیزیست دی که هغه د اوبو انرژي برخه ده. فکر کوم شاید غیر مسلکي توب هم یو رول ولري دغلته تر ډېره پورې چې هغوی څنګه دغه مشکل ته ګوري، څنګه دا مشکل درکوي. په افغانستان په محلي میډیا کې شاید ته کم د دې باره کې خبرې وګوري، یا په دولتي سطح باندې ډېرې کمې خبرې وګوري. تر څو څومره خبرې چې کېږي اکثره وختو کې هغه ساینسي او د استدلال نه لرې احساساتي خبرې دي، نو په احساساتو باندې هېڅکله موږ چاته قناعت نه شو ورکولی. تر څو چې ساینسي او په دلایلو ساینسي دلایلو ولاړ هغه نه وي رپورټینګ ونه شي، موږ چاته په دې باندې اطمینان نه شو ورکولی چې دې برخه کې ټکو نه واخلو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې پوهان صاحب. صافی سره لدی چې په ټوله دنیا کې بارانونه کیږي، لیکن دومره سیلونه نه راځي. په افغانستان کې چې معمولی باران او واوره ووري، په ورپسې سیل راځي او خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوړي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب، تاسو که وګوري په ځینې کې دا ځینې سورتو انځورونه د افغانستان داسې شوي دي، دا څلوېښت کال بدبختۍ د افغانانو یوازنی غټ هغه دا و چې افغانستان داسې د یو فقر او بېچارګۍ سره مخامخ کړي چې نو څه درته وایم چې حتی دوی په خوړو کې هم اغراق وکړو، همدارنګه په سون موادو کې هم او په هر څه کې د ځمکه مکمله لوڅه کړه. ځمکه داسې لوڅه شوې ده چې زما په یادښت کې چې زما یادېږي موږ دا ترخې ورته وایو، دا ترخې داسې نمونې به په افغانستان کې وي چې په ما کې به ګرځېدلې پکې نه به ښکاره کېدلې. هغه ترخې ټول د منځه داړ ځمکه خلکو کوښښ هڅه وکړه، ځکه نور منبع نه وه چې دوی مخلوقاتي مواد ترلاسه کړي. دوی کوښښ وکړي چې دا د دې موادو استفاده وکړي، دا یې راټول کړو د ځمکې سطحې دوچې شوې او په ځینو ځایو کې چې ځینې کارو ته اړتیا وه چې باید یو څه چارې ترسره شوی وای تر څو دا روانې اوبه درول شي، هغه د جنګونو د وجې نه په هغې کې کار ونه شو. ځینې د دولت مسؤلیتونه چې هغې باید د هر ولایت د زراعت د ریاستونو په واسطه باندې د فعالو د عقیدو په واسطه باندې هلته کار شوی وای، هغه هم د جنګونو له امله، ځکه دا د سترګو ولوېده. کله چې د سترګو ولوېده او داسې یو بدبختي رامنځته شوه چې د هرې نه وروسته اوس موږ تاسو دا د اقلیم بدلون څه کوي تعقیبوي، او اقلیم بدلون ورته تم وایي چې په دې لکه یو سرطان ناروغي ده، یعنی حالت نورمال حالت نه وته ده. یو ناڅاپه باران کیږي په یو ساعت کې دته تقریبا سل ملي متره اوبه راتلوي، نو په دې حالت کې ځمکه هم لوسه او باران هم شدید او خاورې موضوعي مواد نه لري، ځکه دا خاورې چې موضوعي مواد ولري د خاورې زراعت سره نښلوي، چې هلته موږ تاسو هغه وایو سټرکچرونه وایو چې هغې نښلوي، د باران اوبو ته اجازه نه ورکوي چې روانې شي. هغه هېڅ نشته، نه عضوي مواد شته، نه پوښښ شته، او باران هم شدید دی، نو مجبور ده چې دا آفتو سره به دا مصیبتونه به په ځان باندې منو. هغه منطقې ډېرې خرابې شوي دي چې خلکو یې خپل غرونه همداسې لوس کړي دي، خپل دښتې همداسې بېلابیت سره ولي دي. سروان صاحب، تاسو یو لنډ مثال په د کوسان او د نوراباد د توان د هرات په دې منطقو کې د خلکو هر وخت به کوشش کوي چې زیات سالم وساتي، یا دا زیات سالم به لږ ډاګو خواته اوالته خو واقع دومره په کافي اندازه نه و، نو دوی به نیلي به هم د څارو په واسطه باندې نه منځه وړه. خو بیا خو د یو مازه سوه چې دا کار دی دی خلکو سره یو مجلس ونیو، ورته وویلې چې راځي دغه کشپک د وزې ساتي، دا درې وزې وساته خیر دی، او دا درې وزې ته به دې هم موږ کومک وکړو چې دا خواړه به موږ درکړي. یو څه وخت ته دغه د دې څراګه د څرځای څخه مخه ونیسه، په دې څرځای مطلق لوڅوي کله به چې دا باد ولګېده او دا څه چرېږي ګوه څه به په دې خارو باندې په دې کورو برابر، حتی ځینې دکانونه بېخي غرق شو، د ریګ کې به ډوب شول، سبزي چې به کړی دی او پیاز او پالک هغه به ټول د ریګ دلاندې شو. نو کله چې دغه پروسه ته روانه شو خلکو سره تفاهم رامنځته شو خلکو هغه جوړ شو دا بوټي چې کوم طبي بوټي دا غزه دا بوټي آسته آسته جوړ شو یو وخت خو شو سم چې دا شمال به کېده نو صرف غږ به پیدا کېده ځکه بوټو به مقاومت کړ خاورې تقریبا مطلق بند شو دا داس یو بومی داس یو طبي څر په نامه نعمت خدای موږ ته راکړی دی چې دا یو بوټي په افغانستان کې کچیر تی دی دا نو غواړي یو بوټي تا ته پلس ډالر باندې درکړي همدا چې موږ وکړو چې موږ تاغونه واخلو تاغ په نامه ورته راته تاغول کیږي موږ څو بوټي د ایران نه خریداري کړ په ډیر غزاف کې څو باندې هغه څه راتلو سره کې و درول ویل چې دا انتقالیږي دا طبيږي کې افغانان خوشاله خلک دې نه کار یو میاشتې وساتل کله چې دا بوټي موږ ډېر څه خبره مړه وشله یعنی پرماننت ورکینګ پوینټ یعنی پښمدګي دایمي ته ورسېده به راپوشي کړ هغه موږ نه شو ولې موږ چې کوشش وکړو چې خپل هغه بومي بوټو ته زمينه د وځي برابر کړو تاسو یقین وکړئ چې یو ماسل کار وکړو اوس دا وایم چې بیا دولت باندې راکوم په متخصصونو باندې راکوم د ولایتو پر اساسونو راکوم چې دې هڅه باید وکړي داسې یو پالیسي اختیار کړي چې د ځمکې لوسولو مخه باید ونیږي ځکه چې ځمکې لوسول د روانو اوبو لپاره زمينه برابروي د اوبو د جذب زمينه کموي محیط خرابوي هوا وچوي هوا دکې یعنی بلا خسارات لامځي کی تاسو یقین وکړئ داسې یو ورځ برای شي ولاک د ژوندانه د لپاره تاسو یو بیت ولري چې ژوند وکړي که چې خپل چاپیریال ساتنه ونکړي یو ولند یادونه ده د دې شوکې د منطقي کو په شوبو کې ما په خپل تاریخ کو نه وکړه دې خلکو سره مې همیشه ولې ګوره ملته کوشش وکړي چې پراوی باندې پاره واچوي دې د خار نن دا تازه مواد راوړو دې په ټوکی اچو ما ورته وعده کړی و زما د مقالې منشر شي ملس کاله با تاسو دا وبته شت کړئ بیا به مبوشکا په غاړی په شای د کم کم ځان او تاسو لا شي وکړو کې د مکه لاندې وبته څو وبته سکول نه دي همدار پر چرخي کې د څو وبته د بهات نه دي نه منځ ته دي ولې کې چې تمنه تاسو یو باراویا هغو کو دا چې برخو د کو طبیعت سره وبته په نورماله توګه جذب شي او موږ تاسو دې که مواد پکې راوړل نو په زمينه برابر نه کو نو هم به ته خوشاله هم به اقلیم خوشاله او هم مهیب خوشاله نو داس ما سپاره
چې
خبره روزم د ډیر حقیقت معذرت
وایم سلامت اوسه سلامت اوسه یو وردون کړه د هله ورڅخه کو چې لاندې خبري وکړي چې ډیر کم وخت پاتې دی مهرباني مهرباني کوئ صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست خیر خبرې مو ونه کړې ډاکټر صاحب اختر که تاسو ملن جواب راکې اخه دا چې اوبه په افغانستان کې په کمی دود او یو لارې هم دا چې د قطرایي زراعت دود سي دا د افغانستان د خلکو اقتصاد ته په پام تمره ممکنه ده که لن جواب راکې
د قطرایي زراعت په افغانستان کې په ډیره مشکله ده چې ځای مادي د خرم به ترګان د اقتصادي حالت ولري چې د قطرایي هغه ابياري سیستم خپل کی دولتي سره باندې صحیح ده تر هغه پورې مشکل نه وي خو د ځان لپاره مشکل ده څه شي چې امکان پذیر دی د خلکو لپاره غدا ده چې د فصل انتخاب د میوه انتخاب چې د نباتو انتخاب کې باید احتیاط کې مثلا اکثر ولایتونو کې چونکه دا وسم شاید وینډونه کړل د هر وینډونه د یو کیلو وینډونه تولید لپاره 200 لیټر اوبه پکار دي چې هغه تولید شي خو متاسفانه همدغه د سل افغانګي وینډونه د خرید لپاره منګه مشتری نه لرو په افغانستان کې ول نه د خانان په دغه باندې فکر وکړي بدلو لارو فکر وکړي نه د وینډونه په ځای مثلا د یو بل سبزی فکر وکړي چې د دې ته ایدم راوړي او په زمون کې ورته مو کې دا د کوم وبم ورته په کار وی چې تر څو دې متاثر نه شي نو د قطرایي هغه د پرمختللو هیوادونو کې به مشکل نه ځکه چې د قانون خي آبادی دولت نه سبسډي لري افغانستان کې به چرګان د قانون دغه سبسډي دغه شیان نه لري نو دوی په شخصي مصرف باندې فکر نه کوم دا امکان ولري چې دوی دغه وکړي البته شاید یو محدود مقدار د قران دا کار وکړي خو د نبات انتخاب کې باید احتیاط وکړي
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب فضل اختر همدارس پوهان ډاکټر زاکر الله صافی چې په دې پروګرام کې وګډون وکړ لته سیاوریدونکو هم منندوی یو
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.